آر ساعت نړیوال بانک وایي د افغانستان په ختیځ کې د نږدې دو میاشتو مخکې زلزلې کورونو تاسیساتو مالدارۍ او کرنې ته د 183 میلیونه ډالرو په ارزښت فزیکي زیان اړولی دی. لویدیځو اژانسونو د دغه بانک د معلوماتو په حواله تیره شپه دغه راپور ورکړی دی. د افغانستان په ختیځ کې د 13 اګست میاشتې په 1:30 د شپې مهال زوروره زلزله وشوه چې له کبله یې د طالب چارواکو په وینا 2200 کسان مړه او شاوخوا 4000 نور ټپیان شول. زلزلې ډیر زیان په کونړ او ننګرهار کې واړوه. ګڼ شمیر زلزله ځپلي لا هم تر خیمو لاندې ژوند کوي چې د دوی د ژوند د تریخوالي او نازکوالي په اړه په زلونو ملګرو ملتونو او نورو بشري ادارو اندېښنې ښودلې دي. د افغانستان او پاکستان ترمنځ د لارو له بندوالي وروسته دواړو لورو ته د اړینو خوراکي موادو بیې پورته شوي دي. رویټرز اجانس د بیلګې په توګه پاکستان کې د رومیانو بیې ته کتنه کړې چې پاکستان کې یوه کیلو په 600 کلدارو پلورل کیږي او دغه بیه د جګړې مخکې مودې پرتله 15 برابره زیاتوالی ښیي. په تورخم کې یو پاکستانی چارواکي د نوم نه ښودو په شرط اجانس ته ویلي دا مهال د پولې دواړو غاړو ته د خوراکي موادو شاوخوا 15000 کانټینر ولاړ دي. د افغانستان او پاکستان د تګ راتګ لارې د اکتوبر له 11 راهیسې بندې دي. دا لارې وروسته تر هغه وتړل شوې چې پاکستان پر کابل او پکتیکا هوایي بریدونه وکړل او په ځواب کې د طالبانو حکومت پر پوله پاکستانی پوځیانو سره په جګړه واوښت. دواړو لورو د اکتوبر په 13 په دوحه کې د سملاسي اوربان هوکړه وکړه او ټاکل شوې د اوربان تعقیبي غونډه سبا شنبه په ترکیه کې جوړه شي. د پاکستان په پلازمینه اسلام آباد کې یو لوړپوړي پولیس افسر عدنان اکبر ځانوژنه کړې ده. د اسلام آباد پولیسو یو چارواکي چې نه غوښتل نوم یې خپور شي مشال راډیو ته وویل چې اس پی عادل اکبر پرون د سیرینا هوټل مخې ته په دنده بوخت و چې ناڅاپه یې له خپل ساتونکي څخه ټوپک واخیست او ځان یې وویشت. یاد چارواکي زیاته کړې چې پولیس ساتونکو او نورو همکارانو هغه د اسلام آباد پمز روغتون ته ورسوه خو هلته تر رسېدو وړاندې له عادل سا ورکړې وه. چارواکي وویل چې سمدستي توګه د دې پیښې د لامل په اړه څه ویل ګران دي. د اسلام آباد پولیسو یو بل افسر جمشید خان هم مشال راډیو ته د عادل اکبر د ځانوژنې پخلی کړی. تر دې پیښې لږ وړاندې د اسلام آباد پولیسو پر خپله اکس پاڼه په خپور شوي بیان کې د عادل اکبر انځورونه خپاره کړي ول او ورسره لیکلي ول چې هغه د حاجي کمپ دوره وکړه. هلته یې د امنیتي انتظاماتو جاج واخیست او پولیسانو ته یې د بیدار اوسېدو لارښوونه وکړه. او د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ دا اونۍ آسیا ته مهم سفر پیلوي او د چین ولسمشر شي جینپینګ سره یې لیدو کتو د نړیوالو پام ځان ته اړولی دی. ټرمپ به په دغه سفر کې مالیزیا، جاپان او جنوبي کوریا ته ولاړ شي او دا یې سپینې ماڼۍ ته له بیا راتګ وروسته آسیا ته لومړنی سفر دی. دا وو خبرونه د خبری مجلې په نږدې نیم ساعت کې. تاجکستان نن هم د ګډو ګټو هیوادونو د غونډې کوربه دی.
جمهوری های آسیای مرکزی هم
د منځنۍ آسیا جمهوریتونه په ځانګړي ډول د افغانستان ګاونډیان په شکل تردید کړي او د طالبانو شتون په افغانستان کې د ځان لپاره یو ګواښ ګڼي.
د بلخ لپاره د طالبانو والی هم په تاجکستان کې دی خو معلومه نه ده چې په نننۍ غونډه کې برخه اخلي او کنه. افغان سوداګر وایي پاکستان سره د لارو بندوالۍ ایجابوي چې هند سره هوایي کوریدور فعال شي.
هوایی کوریدور ته ډیر جدي ضرورت شته. پیشنهاد دا ده چې لوی کارګو چې هغه 80 ټنه او 80 ټنه مواد واخلي جګی کی.
د غلام خان بندر سوداګر بیا د دې لارې خلاصون غواړي.
هغه مو د هغه مش وربند مو شو په کار جلارې کلو شي د ګړ ولا تکلیف آسان شي تجارتین او تکلیف آسان شي.
او ډونالډ ټرمپ د آسیا مهم سفر پیلوي. جنوبي کوریا، مالیزیا او جاپان ته روانېږي.
د ازادي رادیو خبری ټولګه
خبری ټولګه ته خراغ لای د تخنیکی همکار قادر جلالوف سلامونه هم و منې راځو د خبرونې د سر موضوع ته. بلخ ولایت لپاره د طالبانو د حکومت والی د لومړي ځل لپاره د وی رسمي غونډه کې د ګډون په هدف تاجکستان ته سفر کړی دی. د ډیپلوماټیکو چارو او نړیوالو اړیکو کارپوهان وایي که څه هم د طالبانو د حکومت د استازي سفر تاجکستان ته د دواړو خواوو د اړیکو د نږدېوالي لپاره مهم ګڼل کیږي، خو زیاتوي چې د دې هیواد اړیکې له طالبانو سره له امنیتي اندېښنو سرچینه اخلي. دا په داسې حال کې ده چې په تاجکستان کې د ګډو ګټو هیوادونو غونډه نن جمعه هم دوام کوي. دا چې د طالبانو دغه استازی به په غونډه کې ګډون ولري که نه، په دې اړه تر اوسه معلومات نشته. تفصیل له سنا کاکړه اورو.
په داسې حال کې چې تاجکستان تل د افغانستان په خاوره کې د ترهګرو ډلو د شتون او فعالیت په اړه جدي اندېښنې مطرح کړې، د بلخ د والي دفتر تازه ویلي چې بلخ لپاره د طالبانو حکومت والي محمد یوسف وفا تاجکستان ته تللی دی. د دغه دفتر د ویان په اعلامیه کې چې پنجشنبه د اکتوبر په 23 په ایکس پاڼې خپره شوې راغلي چې وفا د تاجکستان د سرحدونو وزارت سره په ګډه غونډه کې د ګډون په موخه د یاد هیواد پلازمینې دوشنبه ته سفر کړی دی. په دې اعلامیه کې راغلي چې په غونډه کې د ملي ګټو پر بنسټ ټولو هیوادونو سره د اړیکو په پراختیا ټینګار شوی او ویل شوی چې په افغانستان کې بې ثباتي د هیڅ هیواد په ځانګړي ډول د ګاونډیانو په ګټه نه ده. د ډیپلوماټیکو چارو او نړیوالو اړیکو یو شمېر افغان کارپوهان تاجکستان ته د طالبانو د حکومت د استازي سفر د دواړو خواوو د اړیکو د نږدېوالي په برخه کې مهم ګڼي. په روسیا کې افغان پخوانی ډیپلوماټ غوث جانباز د پنجشنبې په ورځ د اکتوبر په 23 ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل
معلوم میشه کې طرفین میخایل میک دیگه اطمینان بدن کې از
دا څرګنده ده چې دواړه اړخونه غواړي یو بل ته ډاډ ورکړي چې د دوی له خاورې هیڅ خطر یو بل ته متوجه نه دی. په ټوله کې کېدای شي ووایو چې د اوسني افغان حکومت او تاجکستان اړیکې په داسې ډول روانې دي چې د دواړو د نږدېوالي سبب کېدای شي
دیگه که نزدیکی طرف هاینا در برخواد داشت.
در نریوالو چاروپو عزیز احمد بارس بیاوید در تاجکستان او در منزنی آسیا نروهی و دوناری که لفغانستان سر پامدی دول ده هاگوی در امنیتی اندیخنو پر بند سرتی.
جمهوری های آسیای مرکزی همسایه افغانستان در یک وضعیت شک و
تردید. منځنۍ آسیا جمهوریتونه په ځانګړي ډول د افغانستان ګاونډیان په شک او تردید کې دي او د طالبانو شتون په افغانستان کې د ځان لپاره یو ګواښ ګڼي. له همدې کبله دوی اړ دي چې له طالبانو سره محدود او محتاطانه اړیکې ولري تر څو اقتصادي او سوداګریزې چارې اغیزمنې نشي.
اقتصادي او تجارتي او انهایشان راکټ نمانه.
دا په داسې حال کې ده چې د تاجکستان پلازمینه دوشنبه پنجشنبه د اکتوبر 23 د مشترک المنافع هیوادونو یا CIS د دریم کنفرانس کوربه و چې موضوع یې د ترهګرۍ او افراطیت پر وړاندې مبارزه وه. په دې کنفرانس کې د سیمې او د شانګای همکاري سازمان د غړو هیوادونو له 150 څخه زیاتو استازو ګډون کړی و. د تاجکستان د رسمي خبري اژانس له مخې دا غونډه نن جمعه د اکتوبر په 23 هم دوام لري، خو په دې خبري راپورونو کې د طالبانو د حکومت د استازي د ګډون څه نه دي ویل شوي. د یادونې ده چې تاجکستان مخکې هم د طالبانو تر کنټرول لاندې افغانستان کې د ترهګرو ډلو د شتون او د مخدره موادو د تولید قاچاق په اړه اندېښنې مطرح کړې دي. د تاجکستان تر څنګ د منځنۍ آسیا نور هیوادونه روسیا او پاکستان هم په څو ځلې د تحریک طالبان پاکستان یا TTP او نورو ترهګرو ډلو په ځانګړي ډول داعش په اړه اندېښنې څرګندې کړي، خو د طالبان حکومت په وار وار په دې هیواد کې د ترهګرو ډلو د شتون تعویرات کړي دي. په افغانستان کې د جمهوري نظام تر سقوط وروسته تاجکستان د طالبان حکومت د رسمیت پیژندلو لپاره ځانګړي شرایط ټاکلي، لکه د ټول شموله حکومت جوړول. تر اوسه یوازې روسیې د دوی حکومت په رسمیت پیژندلی دی، خو بیا هم تاجکستان له طالبانو سره اړیکې لري. د بېلګې په توګه په کابل کې د تاجکستان د استازي حضور او په خاروخ کې د طالبانو حکومت قونسلګری فعالیت، چې دا د دواړو اړخونو تر ټولو لوړه کچه اړیکې ګڼل کېږي. د یادونې ده چې تاجکستان په افغانستان کې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته د منځنۍ آسیا د نورو ګاونډیو برخلاف په دوشنبه کې د افغانستان سفارت ساتلی دی. دغه سفارت لا هم د تېر جمهوري نظام د ډیپلوماټانو لخوا اداره کېږي، سره له دې چې طالبانو په څو ځلې ویلي چې د دې سفارت سفیر او کارکوونکي د دوی استازي نه دي او اسناد یې معتبر نه ګڼي. خو د دغه سفارت سفیر ظاهر اخبار خپل ځان په تاجکستان کې د افغانستان د خلکو سیاسي استازی ګڼي او تاجکستان حکومت لخوا رسمي مراسم او غونډو ته بلنه ورکول کېږي او ګډون پکې کوي.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ.
United States seeks a more secure.
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ رادیو، هر ورځ شپه او ورځ.
د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونه وایي له هند سره د هوایي دهلیز درلودل نن سبا د دوی لویه او جدي اړتیا ده. د دغې خونې د مدیره پلاوي غړي خانجان الکوزي ازادي راډیو ته وویل دا مهال دوی په مسافر وړونکو الوتکو کې هند ته تر ډیره کم صادرات لري او د پراختیا لپاره یې لویو بار وړونکو الوتکو ته اړتیا ده. په ورته وخت کې د افغانستان د وچې میوې د صادراتو ټولنه هم دا وړاندیز مهم بولي او وایي دوی سږ کال د واګې بندر لارې نه دي توانېدلي چې کافي وچه میوه هند ته صادره کړي، ځکه سږ کال له هند سره د واګې بندر تر ډیره بند پاتې شوی. دا څرګندونې داسې مهال کېږي چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ هم له جګړې او تاوتریخوالي وروسته د تګ راتګ لارې بندې دي. تفصیل په دې راپور کې.
د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونه هند سره د هوایي دهلیز په بیا پیلېدو ټینګار کوي. وای دا نن سبا د دوی جدي اړتیا ده. د دغه خونې د مدیره پلاوي غړي خانجان الکوزي چهارشنبه د اکتوبر په 22مه ازادي راډیو ته وویل دا مهال دوی هند ته د توکو د صادراتو په برخه کې له سختو ستونزو سره مخ دي.
هوایی کوریدور ته ډیر جدي ضرورت شته. د مسافرو په تیارو کې، عادي تیارو کې، کامیارو اریانا کې د دوه ټنه نیولې تر شپږ ټنه پورې وچه میوه منګه صادروو ډیلی ته، او دا په نورمال شکل ځي او د ډیلي نه دوا او بعضې ضروري مواد چې دي هغه کابل ته را انتقالیږي. اما زموږ پیشنهاد دا ده چې لوی کارګو چې هغه غټې تیارې وي چې هغه اتیا ټن او شپېته ټنه مواد واخلي او جګی کې هغه ارزان راځي، ځکه دغه اوس چې موږ لګو دا ډېر زیات قیمته دي، په یو نیم ډالر او دوه ډالر پی کیلو باندې راځي.
ښاغلی الکوزی وایي چې هند ته د افغانستان د صادراتو پر وړاندې د واګه بندر تر تړل کېدو وروسته اوس دوی هغه هېواد ته له کمی او کیفي نظره د پخوا په څیر صادرات نشي کولی. د ده په خبره اوس هند ته صادرات چې تر ډیره وچه میوه ده د بندر عباس او چابهار له لارې کېږي، چې په خبره یې هم ډیر وخت نیسي او هم وچه میوه چې د سمندر له لارې ځي نه مخلي او لمدېږي. هند سره د افغانستان د صادراتو او وارداتو پر مخ واګه بندر د پاکستان او هند ترمنځ د روان زیږدیز کال د اپریل په 24مه د نښتو او اړیکو تر ترینګلتیا وروسته وتړل شو. په ورته وخت کې د افغانستان د وچې میوې د صادراتو ټولنه هم دا وړاندیز مهم بولي. وای دوی سږ د واګه بندر د تړل کېدو له امله ونه توانېدل چې دیوالي لپاره کافي وچه میوه هند ته صادره کړي. د دغه ټولنې ویان خالد احمد رحماني ازادي راډیو ته وویل
بسیار از میوجات خشک افغانستان در بازار
د افغانستان ډیره وچه میوه د هندستان په بازارونو کې د دیوالی پر درشل کې خرڅیږي. خو بده مرغه سږ کال د واګه بندر په تړل کېدو او هوایی دهلیزونو کې د ستونزو له امله موږ نه شو کولای چې د ټول افغانستان د وچه میوه د سوداګرو میوه په سم ډول خرڅ کړو.
میوه خشک سر تا سر افغانستان به فروش برسونیم.
دیوالی د هندوانو یو مشهور جشن دی چې 15 ورځې د کوي. دا جشن د اکتوبر په 6مه په هند کې پیل شوی دی. د معلوماتو له مخې په دیوالی کې هندوان هم خپلو میلمنو ته وچه می واخلي او هم یې دوستانو ته ډالۍ کې ورکوي. دا څرګندونې او غوښتنې داسې مهال دی چې د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزیر امیر خان متقی د اکتوبر په 9مه هند ته د خپل 15 ورځني سفر پر بهیر کې له هند میشتو افغانانو او سوداګرو سره په یوه خبري غونډه کې ویلي وو دوی هڅه کوي د هوایي دهلیزونو په برخه کې اسانتیاوې رامنځته کړي چې کارګو زیاته شي او مالونه په اسانه ورزانه د هندوستان مارکیټ ته ورسیږي. امیر خان متقی دا هم ویلي وو چې د افغانستان او هند ترمنځ سوداګري یو میلیارد ډالرو ته رسیدلې ده او د دواړو هیوادونو ترمنځ د اقتصادي همکارۍ لپاره شرایط ښه شوي دي. نوموړي دغه شان د سوداګریزې راکړې ورکړې د پراختیا لپاره د افغان سوداګرو لپاره د هند ویزې د اسانه کېدو غوښتنه کړې وه. تر دغه سفر وروسته د هند بهرنیو چارو وزارت سه شنبې د اکتوبر په 1مه د یوې اعلامیې په خپرولو سره اعلان وکړ چې کابل کې خپل تخنیکي ماموریت د سفارت تر کچې لوړ کړی دی. د یادونې ده چې په تېر جمهوري نظام کې د افغانستان او هند او د دغه هیواد او یو شمېر نورو هیوادونو ترمنځ هوایي دهلیزونه موجود وو چې د طالبانو په واکمنېدو سره غیر فعال شول.
اوریدونکو بیا هم ورزو همدې د سوداګرۍ او تجارت موضوع ته. په خوست کې سوداګر او د بارونکو موټرو چلوونکي د افغانستان او پاکستان له چارواکو غواړي چې غلام خان ترانزیتی لار بیرته پرانیزی. پر روان موسم کې په یاد لار د افغانستان څخه تازه میوه او ترکاری پاکستان ته صادریږي، خو له پاکستانی څخه بیا سوداګر سیمنٹ، وریجې او نور توکي واردوي. دا مهال د غلام خان بندر دواړو خواو ته سلګونه په توکو بار موټر ولاړ دي او د لارې د خلاصون په تمه دي. تفصیل له نجیب الله الوخیلو.
د خوست د غلام خان په بندر کې په سبزیو او تازه میوو بار د موټرو ډریوران او ځایي سوداګر غوښتنه کوي چې یادلاره د سوداګری سمالونو د لیګ را لیګ په مخ کې پرانستل شي. دوی زیاتوي سوداګری زلارې باید له هر ډول سیاسي ملاحظاتو جلا د اقتصادي او سوداګری موخو لپاره په دوامداره توګه پرانستي وي. په غلام خان بندر کې دوه تنه موټر چلوونکو بخت الله او حاضرګل مشال راډیو ته وویل
ټول پیاز، ټماټر، انار، انګور دا مخامخ ته ووینې دا موټر ټول انګور دي، کم از کم دا د خرابېدو په حالات کې دي او ډریورانو ته، موټرو ته ډېر غټ تکلیف ده، تجارانو ته ډېر زیات مشکلات دي. غوښتنې مې دواړو حکومتونو دغه دي چې باید کم از کم بارډر دا آزاد تجارت ته د خلاصي سے موٹر دوڑ خوانا زیر آزی نو نے موٹر تکلیف بم نہیں دے ترانسپورٹ آمار باپ کھلتے منہ سر رسی گرار سی
انگور کو تو خراب سے جدہ گا دی بوجی نگا جانٹر کرو ساکو نہ دیکھے بازار تو زنو والا گال ٹھلو ابتر روڑے آر وقت چے انگوران سے زن روچی پاکستان داتیم کو مگنا لرا باند کو پنجان انگوران ٹھلو نہ ابو بیدے ٹھل خروب سے مینہ ورک کرنو چی دارا کے ابو نہ پیدا کی گی لمنزازوی ارنشتا مالی نہ پیدا کی گی.
د افغانستان په ټولو سوداګریزو بندرونو کې د کرخې د دواړو لورو خلک کاروبار کوي او د لارو له بندېدو هم تر ډېره همدا خلک چې اقتصاد هم د نورو سیمو د اوسیدونکو پرتله کمزوری دی زیانمنېږي. د پېښور اوسیدونکی یاسمین او د میرامشاه اوسیدونکی محمد قیوم وایي
پکار جلارې کلو شي د ګاډو ولا تکلیف آسان شي، تجارتیانو تکلیف آسان شي، ټولو خلکو تاوان او نقصان روان دی. نو بس نور مقصود دی
مشتا ډیر سخت تکلیف تا سخت تجرونه تا کاروباریونه تا سخت نقصان ده. میر دوی سره حکومت ته سوالیا کی اپیلیا وتا کی چې میر دمره چې دکیم بور گاډی دی دادا خلاص کو نیرا چې کلا دای په مذاکرات په خبره سره جوړ شي میشو د غالی اردو سی ور سی وې دوا سره میر د خیر حکومت نه دی میر خیر د اعلان وتا غوړي خو میشتا ډیر سخت تکلیف تا دازي دی به دل منځه دی وو وټلې خروک می دا نیرا سړی شوی ایسا طریقہ مې نشتا خالی چانه پښتنه و کی چې گیټ کلا خلصې گیټه سپاته نه لګي.
په ورته توګه ځایی مسؤلین او د سوداګری زبن سټونو مشران وایي ک سوداګری زبندرونه پرانیست وساتل شي نو دواړو لورو ته اقتصادی ګټه رسیږي او د خلکو کاروباری هم ښه کیږي. د سوداګرۍ او پانګونې خونې مشر نواب امیرزی او د خوست د ولایت مقام مویان مستغفر ګربز وویل
ځینې بندرونه د تجارت په ځای باندې د سیاست ښکار شوي دي او تاسو اوس پوهیږئ چې زموږ په سلګونه تر پنځو سوو پورې موټر په غلام خان بندر کې د سبزیجاتو او مواجاتو ولاړ دي او دغه بیرته یې سرونه راګرځولي دي او که بازار ته راوړي نو دا باید په داسې بیه ورکړي چې هغه د موټر د غلام خان پورې د تیلو کرایام نه پوره کوي.
په دې مورید باندې د افغانستان او د پاکستان ترمنځ خبر روانې دي. هر کله چې دوی هوکړې ته ورسېدل هماغه وخت به د نورو ولایتونو په څېر په خوست کې هم د غلام خان بندر لاره خلاصېږي. انشاءالله د هدایت پاره به تصمیم او تدابیر نیول کېږي.
یاد دیوی د غلام خان په ګډون د افغانستان په سوال ختیځ او ختیځ کې د ټولو سوداګری زبندرونو لاره لکه ډنډې پټان، انګور اډه، ترخم او سپین بولدک د اکتوبر په 12مه د کرخې په اوږدو کې د افغانستان او پاکستان د پوځیانو ترمنځ له جګړو یوه ورځ وروسته وتړل شوې. د یادو لارو د تړل کېدو یا ځینې وخت د نښتو له کبله ډېر کله د ډیورنډ کرخې د دواړو لورو خلک مالی او ځاني زیان ویني.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ. تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
اوریدونکو د افغانستان مسلو ته وروسته بیرته راستنیږو. اوس ورځو د نړۍ او سیمې یوې تودې موضوع ته. هغه دا چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ دا اونۍ آسیا ته مهم سفر پیلوي او د چین له ولسمشر شي جین پینګ سره یې لیدو کتو د نړیوالو پام ځان ته اړولی دی. ټرمپ به په دغه سفر کې ماليزیا، جاپان او جنوبي کوریا ته ولاړ شي او دا سپینې ماڼۍ ته لبیا راته ګروسته آسیا ته لومړنی سفر دی. ټاکل شوی نوموړی د اکتوبر په 1 د آسیا پاسفیک اقتصادي همکاریو د غونډې په څنډه کې چې په جنوبي کوریا کې جوړیږي د چین له رهبر او ولسمشر شي جنپینګ سره وګوري. د واشنگتن او بیجنګ ترمنځ په اقتصادي جګړه کې له تازه ناندریو سره سره ټرمپ ویلي هیله لري چې له چین سره پر ټولو شیانو موافقې ته ورسیږي. هغه لومړی مالیزیا ته ځي چې هلته به آسان په نوم غونډه کې ګډون وکړي. مالیزیا کې به نوموړی د امریکا او مالیزیا ترمنځ د سوداګرۍ هوکړه وکړي او د تایلند او کمبودیا ترمنځ د سولې هوکړه شاهد به هم ووسي. وروسته بیا توکیو ته ځي او د جاپان د لومړنۍ ښځینه صدراعظم سانا تاکایچی سره به وګوري. د هغه د سفر ډیره برخه به پر جنوبي کوریا متمرکزه وي، چیرته به چې ټرمپ د هغه هیواد له ولسمشر سره ګوري او یوه مېلمستیا کې به له ګډون وروسته له هغو امریکایي چارواکو سره ګوري چې په جنوبي کوریا کې د ټکنالوژۍ د برخې ماهرین دي. وروسته همدې جنوبي کوریا کې د چین له ولسمشر سره ګوري چې نړیوال بازارونه به یې جدي څارنه کوي. راپورونه وایي جنوبي کوریا ممکن ټرمپ ته خپل تر ټولو لوړ دولتي مډال هم ورکړي. فرانس پریس وایي د شمالي کوریا لخوا د بالستیک توغندیو تازه ازموینې د شمالي کوریا له مشر کیم جونګ اون سره د ټرمپ د بیا لیدو احتمال زیات کړی دی.
لا خبرونو ور اخوا
تاسو زموږه کله ازادي رادیو نه اوري. اوریدونکو اوس هم راځو یوه بل موضوع ته. هغه دا چې د بخنې نړیوال د بشري حقوقو د سار نړیوال سازمان وایي طالبانو په تیرو 4 کلونو کې په افغانستان کې د رسنیو او بیان ازادي په بشپړه توګه له منځه وړې ده. هیومن رایټس واچ په یو نوي راپور کې ویلي چې واک ته د طالبانو له رسېدو راهیسې افغان خبریالان له پراخو نیونو، شکنجو او جبري ځان سانسورولو سره مخامخ شوي. له بلې خوا په افغانستان کې دننه ځینې افغان خبریالان له ورته وضعیت شکایت کوي او ادعا کوي چې ورځ تر بلې پرې فشارونه زیاتېږي.
د بشری حقوقو د څار نړیوال سازمان هیومن رائټس واچ په افغانستان کې له تیرو 4 کلونو راهیسې د رسنیو او افغان خبریالانو د وضعیت په اړه اندېښنه ښودلې ده. د سازمان د پنځمه په ورځ د اکتوبر په 28 په خپل ویب پاڼه خپور کړي راپور کې ویلي چې طالبانو تیر 2021 کال له اګست راهیسې چې وخت رسیدلی د رسنیو او خبریالانو ازادي نقص او دوی له ځان سانسورونې نیولو او شکنجو سره مخ کړي دي. هیومن رائټس واچ په خپل دی راپور کې د افغانستان لپاره د بشري حقوقو د څار سازمان څېړونکي فرشتي عباسی په حواله لیکلي چې طالب چارواکي په زیاتېدونکي ډول افغان خبریالان ارباسي چې یوازې خوندي او لمخ کې منظور شوي مطالب خپاره کړي او هغه کسان چې له دې چوکاټو ووزي د خپل سری بند او شکنجې سزا ورکوي. اغلی عباسی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
یافتانشان میته کې از 2021 به این طرف طالبا با اعمال نظارت، سانسور و مجازات کارمندان رسانه ها موندن موکی چل 2021 قرار پا دیخوا طالبان و ده غصل پره چی دوی انتقاد بولی درسانه و پر کارکون کو ده ترنی سانسور او سزاگانو پا پلی کول و رسانه لمن زبولی واضح ویلی شو چنور افغانستان که هیچ پیپری او خپلواک رسانه نشته.
دی راپور که اولان دی راغلی چه ده طالبانو ده حکومت ده استخبارات و اداره او ده دوی ده امر بالمعروف او نهی نیل منکر وزارت در رسنه ټول موارد ساری او پټکوي د طالبانو پر چارواکو ان کوچنی نیوکه هم کولای سي د خبریالانو د نیولو یا شکنجه کېدو لامل سي. دا هغه څه دي چې په هیواد دننه ځینې افغان خبریالان هم ادعا کوي. د افغانستان په جنوب ختیځ حوزه کې دی وی کورنۍ رسنه خبریال چې نه غوښتل راپور کې نوم خپور سي د غږ بدلولو په شرط یې ازادي راډیو ته وویل
کابل کې وزارت د تلتر روسته ریپورت خبرول ورده لري کرخې خو رخوا نه خبریان او نه سیاسي څنګه نه نور د خبرون چلونکي یو د کرخې نه مشي وخته تواوري فروس شکنجه زندګی کېدل.
په کابل کې د نړیوالې رسنۍ وی خبریال هم د نوم نه خبرولو په شرط ازادي رادیو سره خبرو کې ادعا وکړه چې نه یوازې خبریالان له امنیتي ستونزو سره مخ دي بلکې په خبرې په ځانګړې توګه خزینه خبریالانو سره اند طالبانو د حکومت د بیلابیلو ادارو لخوا اطلاعات هم نشریکیږي.
ما و همکاران ما و شدیدن با مشکل دریافت منابع و همچنان اطلاعات موثق از سوی این گروه
زوز ما همکاران اند دیدلی لخوا د موثق و معلومات او حتی د غیر رسمی سرچینو لکه خلکو سره خبرو کولو کې له ستونزو سره مخ کیږو چې دا د دې لامل کیږي چې موږ هغه مواردو ته پوښښ ورنکړی شو چې د افغانستان اړوند وي او موږ پر وړاندې هیڅ هم نشو کولی.
د بشري حقونو د څار نړیوال سازمان خپل دی راپور کې چې د 2015 کال په اګست میاشت کې په افغانستان کې د لری لارې له اتلس او ترکیه کې میشتو 14 افغان خبریالانو او د افغانستان کډوالو او د افغان کډوالو بیلابیلو سازمانونو د معلوماتو مرکو پر بنسټ برابر کړی زیاته کړي چې د طالبانو د امر بالمعروف او نهي عن المنکر وزارت په منظم ډول د رسنیو دفترونه تلاشي کوي. دا راپور زیاتوي چې د طالبانو د یاد وزارت چارواکو د هغو کسانو نیول پیل کړي چې د دغه وزارت د قوانینو لکه د نارینه او ښځینه کارکوونکو د جلا ځایونو نه مراتول، د ښځو د غږ خپرول او په تلویزیونونو او راډیو کې د موسیقۍ له نه خپرولو سرغړونه کوي. راپور کې راغلي چې طالبانو د رسنیو په برخه کې د ښځو ونډه محدوده کړې او رسنیو ته ویلي چې هغه سریالونه او ډرامې دې نه خپروي کوم چې پکې ښځې ښودل کیږي. هیومن رایټس واچ د جلا وطن خبریالانو د وضعیت په اړه هم اندېښنه ښودلې او ویلي دي چې دوی له ناڅرګند برخلیک او د جبري ستنېدو له ویرې سره مخ دي، ځکه په ټکو یې پوهیږي چې په بیرته ستنېدو سره به د ځورونې او تعقیب خطر سره مخ سي. دې سازمان له بېلابېلو هیوادونو چې د دې خبریالانو او رسنیو کارکوونکو د انتقال چارې پروسس کوي غوښتي چې دوی د زر تر زره خوندي ځایونو ته انتقال کړي. که څه هم د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد د دغه سازمان د راپور او راپور کې د مرکز شویو خبریالانو د پاړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي، خو دوی وړاندې تل ویلي چې د اسلامي او ملي ارزښتونو په چوکاټ کې د خبریالانو او رسنیو له فعالیتونو ملاتړ کوي. خو د رسنیو ځینو ملاتړو بنسټونو د راپورونو له مخې په افغانستان کې رسنۍ له تیرو څلورو کلونو راهیسې د طالبانو د حکومت لخوا ټاکل شوي چوکاټونو او مقرراتو سره سم تر څارنې لاندې فعالیت کوي او د دې بنسټونو په وینا یو شمېر رسنیو له همدې امله خپل فعالیتونه بند او یا یې محدود کړي دي.
تاسو زموږ غاغله ازادي رادیو نه اوریدونکو د خبری مجلې د پای شیبو ته نږدې شوی یو روسای راپور اخلو. هغه دا چې په کابل کې د برېښنا پرچاوی له څه باندې وی اونۍ راهیسې روانه ده او خلک وایي چې ډېرې پتنګ کړي.
یو شمیر کابل ښاریان وایي له شاوخوا یوې اونۍ راهیسې د برېښنا له دوامدارو پرچاویو سره مخ دي چې ورځینی چارې له ستونزو سره مخ کړي دي. دوی د چهارشنبې په ورځ د اکتوبر په 22مه ازادي راډیو ته وویل د ورځې هیڅ برېښنا نه لري او یوازې د شپې لخوا د څو محدودو ساعتونو لپاره ورکول کیږي. د کابل د خیرخانې مینې د 1500 فامیلیو سیمې اوسیدونکي عادله وایي په کابل کې یوه اونۍ ده چې هیڅ برېښنا نشته، چې شپه شي راځي خو د سهار له 2 بجو وروسته پرې کیږي او تر بله ماښامه بیا نه راځي. ډېرې ستونزې یې جوړې کړې دي. یوه اونۍ شوه همداسې ده، نه پوهېږو چې جوړېږي که نه. د شپې برېښنا وي خو د ورځې هیڅ نه وي. د کابل د کارتې پروان سیمې یو اوسیدونکي چې د هم نه غوښتل نوم یې په راپور کې واخیستل شي ازادي راډیو ته وویل
برخه زیات پرچاو بس پرچاوي زیات شوه، فقط
برېښنا پرچاو ده، پرچاوي ډېره شوې. یوازې درې څلور ساعته یا ډېر تر ډېره 5 ساعت راځي، له دې زیات نه وي. په 40 ساعتونو کې هم دومره برېښنا وي. د پخوا پرتله پرچاوي ډېره شوې ده.
د ټولنیزو رسنیو په ځانګړي ډول فیسبوک یو شمېر کاروونکو هم چهارشنبې د اکتوبر 22مه ناوخته کابل کې د برېښنا له دوامدارې پرچاوۍ شکایت کړی. دی لیکلي چې پلازمینه په تیارو کې ډوبه ده. دوی هم لیکلي چې د ورځې برېښنا نه لري او یوازې د شپې لخوا د 2 ساعتونو لپاره راځي. دوی د طالبانو حکومت تر کنټرول لاندې برېښنا شرکت پوښتلی چې ولې هغه ژمنه چې ویل یې وه د دوشنبې په ورځ د ازبکستان د وارداتي برېښنا پرې شوی مزی بېرته نخلوي نه ده عملي شوی. د طالبانو تر کنټرول لاندې د افغانستان برېښنا شرکت دوشنبې د اکتوبر په 6مه اعلان کړی و چې د ازبکستان لخوا د وارداتي برېښنا د پرې شوي مزی د ترمیم چارې چې تېره پنجشنبه پرې شوی و روانې دي او ډېر ژر به بېرته وتړل شي. خود دې شرکت جاوی رئیس عبدالباری عمر سه شنبه د اکتوبر په 28مه په خپل ایکس پانل کلی چې د دوی تخنیکی ډلې شپه ورځ کار کوي خو د اوبو د کچې د لوړوالي له امله کار په احتیاط روان دی او دا ستونزه به ژر حل شي. هغه زیاته کړې چې د ازبکستان نخوا د 220 کیلو واټه وارداتي برېښنا مزی د آمو سیند پر سر پرې شوی او له همدې امله په کابل او یو شمیر نورو ولایتونو کې د برېښنا پرچاوي زیاتې شوې دي. د طالبان تر کنټرول لاندې د برېښنا شرکت د معلوماتو له مخې له ازبکستان څخه د وارداتي برېښنا د ستونزې له امله د تېرې پنجشنبې له ورځې راهیسې د برېښنا جریان په کابل او یولسو نورو ولایتونو کې د پام وړ کم شوی دی. ویل کېږي چې له څو کلونو راهیسې افغانستان خپله د اړتیا وړ ډېری برخه برېښنا له ازبکستان، ترکمنستان، ایران او تاجکستان څخه واردوي.
د ورځې د تازه پیښو او خبری راپورونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼې azadiradio.com ته ورشئ او یا هم پر فیسبوک او ټویټر د ازادي رادیو پاڼې د تازه خبرونو لپاره تعقیب کړئ. facebook.com/azadiradio مو د فیسبوک ته پاڼه ده او په ټویټر کې مو په twitter.com/azadiradio موندلی شئ. ازادي رادیو هر شیبه له تاسو سره. د ازادي میلمه
د ازادي میلمه پروگرام درنو اوریدونکو زما اسم څاروان سلامونه ومني. نن مو میلمه اوسیدونکو لیکوال، شاعر او ژورنالیست دی. په ژوند کې تر اوسه پورې دوه واري جلا وطن شوی دی. لدې مې وغوښتل چې په خپل ځان درو پیژني.
لومړی خو تاسو او ستاسو درنو اوریدونکو ته زما له خوا ډېر سلامونه وړاندې کوم. خدای مو ته جوړ تیار خوش او خوشاله لره. ډېر خوشاله یم چې نن ستاسو سره په دې په زړه پورې خبرونه کې میلمه یم. محمد ابراهیم سپیڅلی د کندهار ښار چې په خوښ په ژمنه یې ورته ویله، اوس لومړی نه یې سوی د کندهار ښار پراخه سوی دی. د چوڼۍ د سیمې اوسېدونکو یم. تقریبا 40 کاله مخکې هلته زیږېدلی یم. بیا نو په هیواد کې حالات چې کړکېچن سو موږ هم کډه په سر کړه، ګاونډي هیواد ته ولاړو. هلته مو تقریبا ډېر وخت تېر کړی دی. بېرته بیا د کدي صاحب د نوي ادارې سره کندهار ته رالم چې بیا دلی می د ټول افغان اخبار چې تاریخي ورسپانه ده په د هیواد مطبوعاتو کې دغه معاون سپم ترڅو مې د کندهار پر رادیو کې هم یو څو خبرونه چلولې او زده کړې مې د کندهار په انتون د پښتو ادبیاتو څخه فارغ یم. او د ژورنالیزم سره تقریبا د 2002 کال راهیسې علاقه پیدا شوې ده. سره علاقه مې و چې ځینې چرګونې تر لاسه کړې دي او ځینې زده کړې مې کړې دي او خپل هم د ژورنالیزم چنل پاتې شوی یم. یو ځین ځای کې او په کندهار پوهنتون ژورنالیزم پوهنځي کې یو څه وخت افتخاري استاد هم پاتې شوی یم.
سپیشل اسپ تاسو ول چې په کندهار کې وسی شې دی او بیا ماجر شوی دی حالات له خرابې دو سره. دا کوم کال څومره مو هغه وخت په یاد دی؟ څو کلن وی
دا؟ نو هغه وخت وو چې تقریبا 1900 کې نو په یاد دی چې موږ شپږ راته یخ وو ژمی وو موږ کوټه ته بارسو مخکې په چمن کې وو. نو 1900 شپږ راته وروستي وخت وی به چې نوې کال سره 1900 تاسو دا نو هغه وخت چې په افغانستان کې خورا ګډوډي ده، حالات نه سم دي، بس ارتو ته وتره څخه لکه اوس وخت تشتي. نو موږ وتلی وو په کوټه کې گزاره کول، موږ نه تلو د کندهار څخه، بس حالات تاسو چې ورونه موږ گزاره سو کړم شاورونه واغه عسکري ته بنې ولا یا نه پرېښول. او بیا په ځمن کې مور هم سخت ته پیس ولا، بیا هغه په کوټه کې شهید اس ولا. نو دا حالات و چې دا حالات لري مجبور کې ور څوک پر ځاله ملک نه زیاده غریب سیاده یا لغه مزنه. نو زه یو په کې مچ مجبورې مشتلی
کوم خاطرات چې په یاد شي دغه وخت ما شوم توب او بیا د کوټه د ژوند راته وایسته د چمن او د کوټه د ژوند راته وایسته. خلک چې کلمه اجری شي نو تبن چې ماجرات سخت شي دی، سختي زیات دي ورسره تړلې دي.
سره سره متره مجبور ټول د خوجو تر خو مجموعه ده. خو زما ژوند کې ترخیغه خاطرې د خوجو ډېرې دي، ځکه چې ما مو ویل چې زه کوچنی وم چې بیا د اجازه شرایط مو چې مور مې ټپیس و او بیا هغه پس شهید اسوله. نو یو یتي مالک مونږ څه د خوشحالي ژوند ولري، خو بیا هم په دغه وخت کې د زده کړو مونږ نه پرې شوله. دولسم ټولګي مې هلته وای، بیا د کندهار درملمن ته رااله ما چې بیا زر رااله او بیا د کندهار پوهنتون وای. نو هغه د ماجرتو ژوند ټوله خاطرې خاطرې و. سړی هغه ژوند په یادې هره لحظه ما ته خاطره خاطره و، په دې خاطر چې ما د تانګ ځواني عمر تیر کړی دی، په کوټه کې مې تیر کړی دی. هغه ملګری مې تر اوسه په یاد دي، هغه کوڅې مې په یاد دي، د پښتون آباد کوڅې وې چې موږ به مکتب ته تللو، ښوونځي ته به تللو. نو هغه هره کوڅه، هره خبره زما لپاره یو خاطره ده، یو دغه د ټولو ښه خاطره ده. او چې هلته یو زموږ د پښتو ادبیاتو استاد و، د پښتو مضمون به راته وایه، هغه به ما نه پوهېږم چې ولې پرابلم ډېر ټینګار کاوه، ولکه نور څوک مقاله لیکي که نه لیکي، ته به خامخا مقاله لیکې، ماته به ویل. بیا به ده دا خبره کول چې د راډیو موت علم دی، دغه دغه مقاله لیکل و دغه راډیو موت علم دی، و موږ به هڅولو دغه هغه څه و چې په ما کې یو سپېشل راپیدا کړي، یو ژورنالیست سپېشل راپیدا کړي. بیا ما مې کوچنی راډیو رانیوله په درې سوه کالدارې، بیا مې هغه راډیو اورېدله، دا ځینې خپرونې مې اورېدلې، نړیوالې او کورنۍ خپرونې. بس دغه څه بس مینه پیدا شوه، شوق پیدا شو. نو هغه و چې بیا موقع نه ورته مسایدېدله. یو وخت زه د کوټې راډیو ته ورغلم، په داسې حال کې چې سیالي اعلان کړې وه، ما درېم نو زه به درېم سوی وم. نو بیا زه اعلان یې وکړ چې ته دې راسې، چې زه ورغلم پر ګېټې نه پرېښولم، چې ولته دغه شان خاټ لرې ما لیا، نو ته دلته څنګه راغلی؟ نو په ډېر دغه بېرته را وایستم، زه ولاړ سه ماجر وګوره، راډیو وګوره. نو ما ته ډېر افسوس راغلی، بېخي روس پرې نه یېرېږي. بیا پسته بیا اعلان کوه چې راسه. ما بیا مې خط ورته ولیکې، ډېر غوږ لیکم ورته ولیکې چې وروره زه درسم، څوک مې نه پرېږدي پر ګېټ باندې. نو بیا ویل چې ته راسې، موږ بېرته ولاړ یو، تا ځان سره بوځ. بیا چې زه ولاړم کوټ راډیو مې ولیدله، هغه سوډګانې مې ولیدلې، زما هره خبره نوې وه، هره خبره خاطره ده. بیا هلته مرکه راسره وکړله، بیا مرکه چې خپرېدله، ما یو بل پر ځوانانو په خبرونه کې، ځوان نړۍ پر وای خبرونه وه. بیا دوه مرکه چې په پنځه بجې خپرېدله، زه ساریان او ځوان غږ د راډیو څخه خپرېږي، هغه څوک چې وخت راډیو لیدلو ارمان درلودي، اوس را مرکه ورسره کېږي. نو د کوټ شپه ما لپاره بېخي ډېرې خاطرې لري.
تاسو دې لیکوالۍ یادونه وکړه، دې استادۍ مو وویل، خو د شاعرۍ مو ونه ویل، تاسو شعر هم وایست لکله؟
او مننه شاعر سرمان صاحب محترم، دغه شعر پخوا به دی و چې د خوشمن زړګي په ږغ دی، روشان دغه څه دی. زه چې به کله ډېر دغه سومه، ماجرات به وو، مورکۍ به په کور کې نه وه، وړونه به په یو کور بل کور کې وه، نیمه دوستان په افغانستان کې وه، نیمه په کوټه کې وه، نیمه به چیرې وه، نیمه به چیرې وه. او دغه حالاتو پخوا باندې ډېر زور وکړي. نو بیا په فکر کوم چې ما سره یو یاداشت شته، زه به وګورم. زما لومړی شعر چې ما لیکلی دی، د 1909 کال د اووم میاشتې پر څلېرویشتم تاریخ مې لیکلی دی، چې هغه د 1306 بیا د زمري د میاشتې دوه نیټه کېږي. نو لومړی شعر ما په دغه باندې لیکلی دی. نو بیا مې شاعري کمه وکړه، ځکه چې بیا زه کندهار ته راغلم، بیا مې ډېر وخت مطبوعات ته ورکړي، او په کوټه کې چوم هلته. بیا مې د لیسې فارغه سوم، بیا مې نو معلمي کوله، نیمه ورځ مې دوکانداري کوله، نیمه ورځ معلم وم. نو شعر ته ډېر نه پرېښېدم، خو شعر مې لیکي، په مشاعرو کې ونډه اخیستې، کم شعر مې لیکي. یعنی ما تر شعر نثر ډېر لیکلی دی. آزاد نظم دی چې تا خوښ هغه شعر خوشحال پرېږدم. یو آزاد نظم دی، دا مې په 2000 کال کې لیکلی دی، د 15 میاشتې پر 9 تاریخ باندې، د ځان لټون. ته غزل د شاپیرویه، نه غلط سو، ته پخپله شاپیرویه. یو ژمه د سپین سهار یې، لکه پرخه یې نازکه، هم د ګل غوندې شایسته یې، په غمو کې راته خاندې. د رباب خوږه نغمه یې چې دې اورم، ډېر خوښېږم، دومره خوښ سم چې بیا ځان را څخه ورک سي. ګرځم ګرځم چې ورک ځان به موندم چیرې، خو چې کله مې نظر سي ستا په سترګو، خپل ورک سوی ځان پیدا کړم، ډېر خوشحال سم، ډېر خوشحال سم.
ډېر عالي، ډېر عالي.
تاسو له آزادي راډیو د آزادي میلمه پروګرام اوري. زموږ میلمه لیکوال او ژورنالیست ابراهیم سپیڅلی دی. سپیڅلی صاحب، په نثر کې بیا څه لیکئ؟
په لومړي سر کې مې پر کتابونو باندې تبصرې لیکلې، بیا مې قلمونه شروع کړي دي، بیا مې ځینې مقالې ما وویل چې استاد ماته وویل که نور څوک مقاله لیکي که نه لیکي، ته به خامخا مقاله لیکې، ماته یې وویل. نو پر بېلابېلو موضوعاتو ما مقالې لیکلې دي، خو بیا چې کندهار ته راغلم، هلته یو اخبار و، سرغار اخبار و، بیا مې پاک یو کالم شروع کړي، چوپ سه چاته مه وایه. پر اساسي حالاتو مې کالمونه لیکله، بیا مې په ادبي غونډو کې، سمینارونو کې ځینې مقالې ویلي دي، پر ځینې شخصیتونو باندې مقالې مې چاپ شوي هم دي په بېلابېلو سایټونو کې، په بېلابېلو مجلو کې. نو دغسې لنډې ادبي ټوټې مې هم لیکلې دي، او لنډې کیسې مې هم لیکلي د کوچیانو لپاره مې هم ځینې کیسې لیکلي دي. د اډو کامیر په نامه یو کتاب دی زما ناچاپه، ځینې د کوچیانو لپاره لنډې کیسې مې هم لیکلي دي، انتباهي کیسې دي. نو بچ د چا په ځلاج په مخ راغلي دي، مخ مې نه ځنګرځولې، ځکه چې اوس ادبیات او ژورنالیزم دواړه داسې وي لکه امي مسلک دی، امي شوق دی، امي زرای معاش و. نو دا خلاصې نه ورسره لرم.
بله، او تر اوسه پورې مو د خپلو لیکنو کومه مجموعه هم چاپ کړې ده، د کتاب په شکل مې منظور ده.
بله، اوس مې شمېر کتابونه چاپ شوي دي. تقریبا یو کتاب اول چاپ شو، د پیغلې زړه په نامه، دا لنډې ادبي ټوټې دي. بیا ورپسې هغه کلمونه چې مې یاد کړل چې هغه یو کال په اخبار کې چاپ شوي وو، بیا اوس ملګرو ویل دا په کتاب کې جمع کړه چې ورک نه سي، چوپ څه چاته موه په نامه کتاب چاپ شو. او بیا ورپسې یو فارسی ژباړه وه، د فارسی میراوش باړې د امام صاحب ژوندون زندګانی امام ابو حنیفه، ما په پښتو ژباړې د امام صاحب ژوندون، ځکه موږ امام صاحب اعظم امام صاحب باندې مشهور دي، په دې باندې یادو. بیا مې په یو بل کتاب چاپ شو، د اوبو پر مخ ګامونه، دا ربع کیسه یې کالمونه دي، دا چاپ شو. او بل مې بیا کندهار میشي مطبوعاتیان سل لپاره، چې زه په کندهار کې وم، دا کتاب چاپ شو. او دلته چې راغلم بیا د دې کتاب دوم ټوک چاپ کړ، یعنی ما 200 مطبوعاتیان کندهاریان یا هغه څوک چې په کندهار کې مطبوعات کار کړی هغه چاپ کړی دي، چې په دې وروستیو کې په المان کې د افغانیک دفتر لخوا د مخکتنې غونډه وه، چې ډېرو محترمو لیکوالانو چې ما یو وخت تصور اوس کولی زه وینم، اوس ما په کتاب باندې خبرې وکړې، لکه استاد معصوم هوتک، انجینر شرشا رشاد، زرین انزور صاحب، محمود مرخون، یو شمېر ګڼ شمېر نور استادان په زما کتاب باندې وغږېدل، هغه یې وستایه. نو دا زما لپاره بیا د ټول ښه خاطره ده.
دا مو په یاد چې اولینه مرکه مو له راډیو خپره شوه، جالبه وه، ځکه چې او اولین کتاب چې مو چاپ شو څنګه احساس مو کوو؟
ولا ګرمه چې لومړی اولاد پیدا شي ښه احساس کوي، مثلا چې واده وکړي ښه احساس کوي، یو نوی ملګری پیدا کړي ښه احساس کوي. نو زما چې نوی کتاب چاپ شو، د پیغلې زړه ځینې کسان لپاره نوم باندې انتقاد وکړي، بیا ما وویل چې یا ما باندې لنډه ټوټه لیکلې ده، د هغې په سرلیک مې تر اخیستې کتاب کړی مې دی. او هغه لومړۍ مرکه چې مې د ریډیو پاکستان کوټې څخه خبره شول، هغې ما ته جرات راکړې چې یا سپېشلي کولی چې په جر شرایطو کې کار وکړي، مایوسه نه سي، او داسې نه سي چې وایي زه نو ماجر یم، کار نه سم کولی، کډوال یم، کار نه سم کولی. نه یوازې چې کار کولی سي، مقاله لیکلی سي، د مقالې په سیالۍ کې درېیم نمرګي ترلاسه کولی سي، بلکې راځي په هغه راډیو کې چې دی د ګیټ مخته نه پرېښاوه، هلته راځي مرکه کوي، مرکه خپرېږي، او بیا خلک اوري چې د سپېشلي مرکه خپرېږي، اعلان یې کوي چې د ځوانانو په نړۍ کې سپېشلي مرکه خپرېږي. دغه هغه څه وه چې ما ته جرات راکړي، او کولی سي ځوانان هېڅ کله ماته لاسه ورنه کړي، او خپل موخې مرام ته ورسېږي.
کله چې بیرته وطن ته راغلی له کوټې، نو بیا اولین کارم څو څنګه احساس مو کوو؟
هغه وخت داسې وخت و چې ټولو سره نه وایي، زما سره پکې ټول سره د هېواد جوړېدو فکر و، ټول په دې فکر و چې دا هېواد جوړېږي. تاسې یقین وکړئ چې ما په د کندهار په اطلاعاتو کلتور ریاست کې د طلایي افغان معاونیت ته وټاکل شوم، زه بېخي خپل ډول وم، ځکه زما علاقه وه پخوا، او دا منه رالم چې میدان ته رالم. نو بیا ما مرکې کولې، ما مزامل لیکل، هغه به بیا سهار په خبره چاپېدل، بیا به خلکو کتل، بېرته فیډبک ما اخیستی، سپېشلي ګرد سره واریان وو، دا څنګه حالات دي؟ ته یقین وکړه د کوره چې روان وم، راتلم به دغه ته کلتور ریاست ته، ما چې زه پر هوا روان یم، خلکو ته وکتل. بیا په کندهار اډو کې مې خبرونه پیل کړه، ځوان خیالونه، مخکې خبرونې داسې د طالبان تازه تللي وه، نه خبرونې د غو تاثیر پر پاته وو. زه چې رالم ما خپله په کوټه ګزاره کړې وه، خبرونې ما اورېدلې وې، ما د خبرونې ته نوی رنګ ورکړي، د ځوان خیالونه، په دې کې مې لیکونه را شروع کړل، ځوانانو سره مرکې مې را شروع کړې، هغه څه چې ما په زړه کې وه مې را شروع کړل. دا پروګرام دغونه خلکو ستایه چې هغه د خبرونې پروډوسر به راته ویل چې ستا لیکونه موږ چیرې کښېږو، نه ځایي ژر خبرونې ته لس پنځلس کاله ځي، ستا د موږ به پکټان پکټان په ډک کې دا څه په وکړو، نو ته باید مجبور یې چې یو بل خبرونه پیل کړې. بیا مې د ځوانان څه وایي، د ژوند پر ورځ باندې یو ځانګړی ژوندی بیا لایف خبرونه پیل کړه، هغه بیا خلکو دونه خوښوله چې مجبور کړم چې بله خبرونه پیل کړم. بیا مې د سندریزې کیسې په نامه یو خبرونه پیل کړه. نو کله چې د خلکو د خبرونې اورېدلې، بیا چې په بازار کې په کندهار کې ما خلکو سره سودا کړې شوې، بیا نیوي بیا به هغه زما غږ واورېدې، ول ته هغه نه چې په راډیو کې خبرې کوې، داسې خبرونې خو موږ اورو، تا به راو داسې ما په ځینې خطو خندم، ازم لکه فلمي رو سودا نه سم کولی، ځکه هلته دا تازه دا فضا دغه حالت راغلې وه. نو هغه ډېر ښه خبرونې مې تر اوسه، بیا چې کله په دې په ځمه کې مې بیا یو څو مجلې ته کار وکړ، بیا د کلي پاسنو بیا راډیو وسوله، په هوا کې یو مجله راایستلې وه. زه د لوی کندهار دپاره ایډیټر وټاکلم، هلته مضامین چاپېدل، او تر څنګ مې په احمدشاه وه لیسه کې د پښتو ادبیاتو استاذي کوله. بیا به ځینې خلکو خندل وه دا سپېڅلې که مړ شو څونه کارونه څونه چوکۍ به یا څونه پوسټرو بیا کار استې څو ځای کار کوي. ما زه توان لرم، دغو توان طاقت لرم کولی شم، ځکه د مطبوعاتو د مالیمې تجربه وه او مطبوعاتو سره مې علاقه وه. بیا مې مشاعرې پیل کړې، مشاعرې مې جوړولې. نو دا بیا بل دغه و چې دلته خلکو بیا وکن سپېڅلې وپېژندئ. بیا په 2003 کال کې په کندهار کې لومړۍ خپلواکه راډیو افغان آزاد په نامه باندې دا راپیلېدله. بس ماته هم چانس راکړې په دې کې. بیا ما د بې خبرونې چلولې، شپه شپونه او شپېلۍ، یو د شپول په نامه خپرونه وه، چکر کتنه وه، یو دغه وه د هېواد په مطبوعاتو کې یو لږ د مطبوعاتو سبتي کې مو ویله په دې کې، ځینې تبصرې بیا دا شام ویل کېدله، او یو د اسلام وړاندې یو خپرونه وه. یو بله بیا مې څو بعد یو بله خپرونه پیل کړه، زموږ سره اوس یو تنزیه خپرونه وه، ډېر خلک اورېدل. په هوا کې دغه مطبوعات دونه نه وه، دغه فیسبوک دا شاندونه نه وه، د خلکو دونه کاروله. نو هغه خپرونه په پنجشنبې نه شدل، تاسو داسې به خلکو ته منتظر وه لکه یو اندی فلم چې ګوري، نوی فلم راځي. زموږ سره اوس یو خپرونه وه. نو هغه راډیو کې بیا نو نور بیا لا هم هغه زه خپل مرام ته نږدې شوم، نږدې څه چې بېخي در دغه شوم. او بله ډېره ښه خبره دا وه چې په فرزه راډیو کې ماته بله مخیره پیدا شوه، هغه کسان چې ما یې نومونه اورېدلي وه، لکه جهاني صاحب، واحد نظري صاحب، ښاغلی جنبش صاحب، پروین ملال، نو اکبر برئی. دا کسان نه یوازې چې ما ولیدل، بلکې اوږدې اوږدې مرکې مې ورسره وکړې، چې هغه مرکې خپرې شوې، خلک ډېر خوش کړې. تر څنګ د عبیدالله کنداري په اړه باندې لومړی کس نه یم چې ما یو شپږ میاشتې کار وکړې، بېلابېلې خپرونې بیا مې یو یو تقریبا تر نیم ساعت زیاته دا ټولې دغه راجمع کړې، څلوېښت کې پنځلوېښت کې دا خبرې وه، دغه سوله د سندرو سره نو یو ساعت تقریبا کېږي. دا خپرونه ما د عبیدالله کنداري په اړه باندې جوړه کړه، چې دا بیا په یو داختر په شوم نشر کړه. بیا نو ډېر خلکو وستایله، ډېر خلکو خوښه کړه. بیا هغه دونه وسایل چې دغه مو دا ټول متن بیا واخیستې په ښکلا مجله کې مو چاپ کړې، د اکسو سره، چې هلته بیا ډېر خلکو نورم خوښ کړي. نو دغه زما کارونه وه.
بیا په اخرو وختونو کې مو څه کول؟ بیا یو څه وضعیت بدل شوی و کنه؟
و بیا مې په ځمن کې د ځینې راډیوګانو نړیوالو راډیوګانو سره اړیکه پیدا کړه. په 2010 کال کې بیا ما د دوچه ویلې راډیو یا د المان غږ راډیو سره په کندهار، زابل، روزګان کې خبرې اړي پیل کړه. دغه سلام وطندار سره هم کاري راډیو سره هم کاري درلوده، د ځینو ټلویزیون سره هم کاري درلوده. نو دا هغه څه و چې ځکه داسې ما علاقه وه، دوی سره مې کار کاوه د نړیوالو راډیوګانو سره. تر څنګ مې بیا په وروستیو کې د کندهار د اطلاعاتو کلتور په ریاست کې د اطلاعاتو امریت، چې دا هم زما د مسلک سره برابر و، دوی په غوښتنه باندې که څورې ما د ریاست وویل، ما ریاست جنجال لري، زه نه شم کولی. نو بیا د امریت ځکه په دې کې بیا څلور مدیریتونه وه، چې باختر اژانس و، طلوعی افغان و، کندهار مجله وه، او توزیع مدیریت و. دا څلور مدیریتونه د دغه امریت تر تاثیر لاندې وه. بیا مې هغه چارې مخته وړلې، او تر څنګ مې خبریالي هم ورسره کوله.
کله بیا له وطن ووتې؟
له وطن نو بیا على دغه کله چې جمهوریت سکوت وکړي، په ځام د نورو هېوادوالو غوندې بس بیا کډه په شا کړې. بله، خو مخکې تللی وم بیا داسې و چې د دوچولې راډیو چې ما کار ورسره کاوه، دوی وغوښتل چې باید زه راووځم د خپلو اولادو سره. تیکر وکړه، دوه وارې کابل ته ولاړم، بېرته راغلم، زه نه ځم. بیا خلکو مشوره راکړه چې المان ته ولاړ سه، تلای خو سې، دغه راتلای بېرته سې، خپل وطن ته څوک نه ګرځي، ته ولاړ سه، ځکه تلای بیا نه سې. دا بهیر ودرېدی، بیا څوک تللی نه سي. او بیا تا دا ښه کېږي چې ته د ټول اولادو سره ځې، ټول رسمي بیایي. نو دا خبرې مې هم د خلکو مشورې ته غوږ ونیوئ. درېیم وارې بیا زړه ښه کې، زړه مې راغونډ کې، رارې شوم قطر ته رالو. مې د قطر څخه بیا مستقیماً المان ته رالو، چې داسې بیا مې دوه کاله د المان په راډیو کې خپله کار وکړې. دا بله یوه خاطره ده، سلمان صاحب محترم، هغه راډیوګانې چې ما فکر نه ده کوه چې نړیوالې راډیوګانې یې، دا به څنګه راډیوګانې؟ هلته ما کار وکړې، نه زه کښېنستم مایکروفون ته کښېنستم، هلته ما مرکې وکړې، هلته ما خبرونې وړاندې کړې. اغه د بیخ پرونی چې بده وړاندې کوي، مړ ایرپورټ ته راستاوه. اخیرا هغه خبرونه ما چلوله، د لې په دوه چویل کې د ځوانانو مجله می چلول، د لې می د شوز مرمن د پاره مزامین برابرول. نو دا د الله پاک زه خبر وای، دا زنه یم، دا ټول د الله پاک احسان دی. مسره او بس دا خبره دوه دغه دی، او په ځمن کې پلار یو څومر مخکې یو کال کې شو پاسو د پلار دوه ور سره وي، یکینو کې چې پلار دوه شو پاتې دی، سمات خوشاله او مات دوه وی کوي. نو د مور پلار دوه چا سره یو پښون نه کوي، خپل هڅه کوي. نو دا د مور پلان مورخ می وختي پاسيو شي د سيو د پلان دوا وي او زما خپل هڅو
بل سپیشلیست د جرمنی او د افغانستان د شون ډیر فرق شته خصوصا بیا د کندهار او د جرمنی نوې چاپریال درته څنګه ښکارا سو څنګه ځان ور سره عادت کوي
اول چراله ما د سپل ډول ومه اغه ما بخلقو ته ورخلقو چیر تللی یا څنګه ولاره ما ورته ځب مش په ولسیات بیا ته کنه کلون لرو سره سره محترم نه په نکلو کې وای وای پلانکی درو و غرو درو و درې ابو واوښتې ما ول زو درو و غرو درو و درې ابو راوښتې یعنی بل وچ تر غلېم نه په جو په یدم نه په کلچر په یدم ځکه زمرد لپاره نو ارڅ نه ویني و یعنی د سې په سړي په مکتب کې ویلې په کورس کې ذکرې المانی مو بخیر ورېدل نه و په ځینې وخت مو څنګه شې کلی مو ورته اند نه المانی مو څنګه په افغانستان ته راغله پر ایبد وټی کې سره بیره و یا پر یوبد وټی کې سره ده ته به کوم شبه هغه شپ هغه د المانی شبه و ردل تر ته ټول شیان بیخی یو کال کدر خو زه بیخی قسم شو راډیو ته تلم نو په جبه سره خلاص دی نو په دغه سره چم په یدم کرا 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 مې بس ځنو سره یار کې غوړم زمو د جيبي کورس زمو بس تمه یار کړی سره سودا وکوم سپورت زمو مشکل وس نه درم کرا کرا انسان چې ما مخ کې و چې انسان هڅه وکړي خپل مطلب وران تر سیج نو ما خپل کوشش کړی دی زم اوسم د دې کڅم ځین وخت په فکر ته پیدا ست او تن فکر ته پیدا سي او تن مې وګړې نه یریږي زه دې د خلکو ته وایم سړی د 15 شکاله د شکاله بعد او تر څو د وتر تر شی پر کول ډیره مشکله ده کوچنیان جر ادر کې انټیګریشن کیږي په ټولنه کې او پاتو د دې شکاله څخه ورسې څوک د وتر سره اوځي زه فکر نه کوم چې هغه دې په ټولنه کې اعظم سی په ټولنه کې داخل سی کتم داخل سی خو د زم راندې وخت وطن سره تړلې ځکه د یلته گزارا کړې د حالته د اړیکې جوړې سی ویات د نوم اعتبار پیدا کړې دي دلته خو پردی وطن دی هر ځانې خبر ده پردی په انګړ کې اختر نسته کاستې وکم چې دواړه پردی سی کاستې وکم چې دواړه پردی سی د پردی په انګړ کې اختر نسته
تدارتو چې کله سی انسان یو نیو ټولنې ته داخلي شي یو نیو ځای ته دی زینو عجیب و غریب و پیش سر مقام کیشه کومه داسې جالبه قصه لري
خو نه دلته زه غواړم دا ټول شان نه ویني وو دا ټول سیستم ته نه وی وو د خلکو خبره ته نه وی ده د دې د سره ته نه وی وو انا خبره ما پاره نه پېژ کبه سره کوم خطر ته وای موږ په
سره د چې کېدای شي د خلکو لپاره جالبه وي مثلا کله ناکله سړی یو یو شی باندې بل فکر وکي هغه بل شی یا یو داسې خبر وو چې په یو کلتور کې شنی او په بل کلتور کې شي یا برعکس
او دا شانس ته دا موږ چا سره خبرې کوو داسې ګوت ورته نیسو نه چورې ته یا تاسو ګوت ورته نیسو دا په جرمني کې به چا خاصو خو به بل کومه تکه تل به موږ اوسه څه پښتنه وکړم چې خلک خبرې کوو دا ګوت تاسو وینئ سبا بدلې دا ولې بدلې ورته موږ داسې ګوت چا ته نیسو دا ډېر بد خبره ده دا څلور سره ګوت داسې نیسو چا خبرې کوو نه تاسو یا ته یا داسې دا دې دغه وجالي بل بل دغه ما لپاره چې دلته ار سړی خامخا په کور کې حیوان لري دی هاوس چې ورته وایي خامخا څوک پښې په کور کې لري څوک سپې لري موږ په وطن کې چې هغه سپې درلودي ګر کړي کې وسنه امدارو ار سړی سپې ساتي ار سړی پښې ساتي ار سړی بل ځای ساتي او بیا دغه ساتي چې هغه بخیر کده خپل اولاد غونې ساتي دا ما لپاره به خجالي بده چې د دې د کلچر داسې کلچر دی یو بل د پرکوشنانو باندې ډېر توجه ډېر فوکس په پرکوشنانو باندې دی او دا ډېر شکار دی پرکوشنانو لپاره ډېر مخه مسایدا د کډلو د تحصیل موقع دی کده د خوشحالي موقع دی د لپاره پروګرامونه دي یعنی مور په پجم کلب چې ټول اول پرکوشنانو باندې فوکس وکړي ځکه د هواد راتلونکي دي زه چې په کوم چې دوی دونه جوړ دي د دوی د راتلونکي دونه روشانه دي دوی دونه په ژوند کې خوشاله دي په خپل راتلونکي باندې فکر کوي دي نو که موږ خپل راتونکو یې کړی دي موږ خپل ماشومان ته په دې سپک نظر ګورو شنو اته خبر شنو نه پریږدو هرڅه چې مورته وایي بس هر خبر په شکنځل ورته کوو هر خبر په توهین ورته کوو خبرو چې نه پریږدو په دمه لویر هم ځکه دې بچ پښې ونه غځي چې پښېنی چې خبره وکړه چې ته بیا ده به د خبرو کول جرأت یې خو دلته پر قدم قدم باندې ماشومان دونه په ترن کې چې زم زم وخت د مور پلار سره موږ دونه ډېر خبرې کوي ما چې په افغانستان کې څه څه خبره ده نو کچیر مر په وطن کې موږ نه افسله وزغم پیدا سي د خپل راتلونکو ته متوجي سي نو ان شاء الله افغانستان موږ ګلزار سي ځکه ته راتلونکو نسلونه چې وطن روزي وطن پرمختګ ورکوي وطن د بریالیتوب لور پوري تر سي نو دلته زما لپاره ځکه دا نوې موهیت زما لپاره ارڅه اره خبره نه وي اره خبره خاطره ده اره خبره تجربه ده او دا خلک نو پرمختللي ځکه پرمختللي دي چې علمي سوي اړيره لوړه ده جنګ اندل دلې کېل دلې ډېر مشکل دلې دي موږ خو ارګړې وسمه جنګ ختای بیا نو پیسې څو وای بس پر مړ باندې ګرم دي خدابونو باران دي اردا خوشحالی ولرو آرام ژوند ولرو او دلته اکثر خپل معلمین چې وینم بیا خپل معلمانو سره پرتله کوم لیکن وکه په خدای جوړ راسي چې موږ معلم وګور په ډوډۍ پر وړاندې دي مانه څون امکانات موجود دي څونه خوشاله یم چې دخلته ګورم دلته څوک نشي ګورم په شونډه به مسکا خبره ده موږ له ګرد څخه ګورې سپس ټول خوابه دي غمجن دي هر شي به ته چې خو کنه پلار مرد یا مور مرد دلته ګورې وینې ته خوشاله دي استاد یو نوې کار پیدا کړی دي تازه اوس ما شخص دي تازه یو نوې لوړ مقام ترلاسه کړی دي ټول خوشاله دي کسان دي چیرته ګورم ټول چیرې خوشاله دي ځکه کور غم نه لري د معاش غم نه لري یو ګړه ډوډۍ رسیږي نو په دې لچ افغانستان یو خدای جوړ تیار شي چې خوش خوشاله یو سړی فکر نه کوي چې دا افغانستان کې اروپا ده د افغانستان نوم په نړۍ کې چا پیژندې دا افغانستان بیرغ په ټول نړۍ کې رپېدی دا په دې خاطر چې جنگ یوازې د ماری نه نړۍ د خلکو پر ژوند باندې بد تاثیر کوي د خلکو پر کلتور باندې تاثیر کوي د خلکو پر ادب باندې تاثیر کوي د خلکو یعنی په ټول ژوند باندې دا جنگ تاثیر لري نو موږ بدانه وای جنگ یوازې موږ وجګی جګی ماری را ونه ولا بلکې موږ زنه را خراب کړ او تر څنګه موږ کډرون را څو اخستر ک په هغه مخکې انقلاب کې ټول د غسو د مې زولاله یا د وطن څخه ووتل نو دا خو د علمي سرمایه د وطن څخه ووزي وطن شاته پاتې شي وطن خو دوه خلک باندې آباد دي
اوس په څه بوختیا ستاسو مخکې اشاره وکړه چې مودم په دوچې ویلې کې کار وکړو
دوه کاله په دوچې ویلې کار وکړي پس هغه چې وکتل چې تر څو ژبه زدنه کې د نه یوازې دلته ارزای ژبه د ټولنې د داخليدو کلی ده نو چې ته کلی ونه لري ټولنې ته نشي داخليدلای دا وته زی ورازی کار ته ځکه کوټه ده نورې نشي کولای نو دا یو غره وبله چې زه کالته د پښتو څنګه وای د افغانستان څنګه و دریو پښتانه درې ژبه او پښتانه سره و مې چې د المانی نه سوز د کولای ځکه ما ټول کار دی سره کار مې چې کوټه رالم کور کې بیا خپل کورنۍ ونه ما نه سوز د کولای نو دا یو غره وبله چې سره هر څه لمړی زه په ژبه زده کوم او د ژبې څخه ورسته بیا خپل د مسلک سره برابر کوي کار وشه دی کوي بیا په لیکونو باختم ځنه ادغه سره سره ځنه مبادله سره پرته چې په خېدو ته اړتیا لري
سپیشل سپ ډیر زیاته مننه کوم وطن
ډیر مننه شغلی سرور صاحب بیا تاسو څخه اساس درنو ولیدونکو څخه پر نیم ساعت اوس با خبرو ته غوښمن یم په دې لکه از ما خبرې سره ټول لپاره یو څه یي او اساس خبرونه ک رنګینه کړی نه بدرنګ کړی نه ډیر مننه ژوند دی وسی
جمالو نم دیارا غلیدا جمالو نند زان جڑ کڑے دا جمالو